لي مشي. د خبرونه کې اوري چې نن د آذربایجان پلازمېنه باکو د افغانستان لپاره د تماس د نړۍ والدلې کور بل چې د افغانستان د سولې په اړه پکې خبرې کیږي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولس ته سرخلاصۍ لیکه استوي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي په واشنګټن واچوله، د ایران د پارلمان نږدې دوه درېیمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي. خبرونو تفصیل. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولس ته سرخلاصۍ لیکه استوي. په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د سولې د دغه کاروان د غړو د پارلت نن دوهمه ورځ ده. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د سفارت چارواکو په کراتو ورڅخه د خبرو او کتنې غوښتنه کړې، خو دوی ورته تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. ښاغلي وطن دوست په دې اړه چې د امریکا له ولس څخه غواړي ازادي راډیو ته وویل.
دا مو څو پرسته چې په ولس کال کې تاسو جګړه کابو نه کړای شو لامل ته دی. دا مو څو پرسته چې ولس تاسو د غلطو پالیسۍ له کبله لا هم په افغانستان کې جګړه ورځ له ګولې پراخېږي.
خغلی وطن دوست وویل د امریکا ولس ته د لیک پر جزئیاتو کار کوي او وروسته به له رسنیو سره شریک کړي. هغه دا هم وویل چې د لوګر د خلکو د سولې ولسي حرکت هم له دوی سره په کابل کې یوځای شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر نیکی هیلی ویلي دا مهمه ده چې هند ایران پر تیلو اتکا پای ته ورسوي. نیکی هیلي چې په دوه ورځني رسمي سفر هند ته تللي، پرون د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. د راپورونو له مخې هغه د هند صدر اعظم ته ویلي چې متحده ایالات پر دې کار کوي چې هند ته اجازه ورکړي چې د ایران له چابهار بندر څخه افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره استفاده وکړي. د نیمروز والی وایي په یو کال کې شپږ دېرش ټنه مخدره مواد سوځولي دي. محمد سمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مخدره موادو د قاچاقونکو په وړاندې له هیڅ ډول زغمه کار نه اخیستل کیږي. موږ له مخدره موادو کښت او قاچاقونکو سره په ډېر شدت مبارزه کوو. په نیمروز کې د مخدره موادو کښت هم نشته او موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د مخدره موادو قاچاق دلته وکړي. که دا کار کړی وي هغوی نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي. نیمروز د ایران له سیستان او بلوچستان ولایت سره په پوله پروت دی. په دې سیمه کې څو ورځې وړاندې د مخدره موادو د قاچاقونکو او د ایران د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښته کې د ایران دوه سرحدي ساتونکي وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي وو. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي په واشنګټن واچوله، د ایران د پارلمان نږدې دوه درېیمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. حسن روحاني دغه وینا چې پرون ناوخته د دولتي تلویزیون له لارې وکړه، وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تهران رژیم د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابوالي چې ظاهرا په ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي مسؤول وباله. د پومپو په وینا دغه رژیم د خپلو اتباعو منابع په منځني ختیځ کې پر ورانکارو فعالیتونو او شخړو لګوي. روحاني په دغه وینا کې پر ایرانیانو غږ وکړ چې خپل اتحاد وساتي او امریکایان په ګونډو کړي. روحاني زیاته کړه چې ستونزې به وګالي، فشارونه به وزغمي، خو دوی به خپل خپلواکي قرباني نه کړي. خو دا چې د ایران د پارلمان نږدې دوه درېیمه برخه وکیلانو له هغه غوښتي چې خپل اقتصادي ټیم بدل کړي، ښایي دا په کور دننه د له خطر سره مخامخ کړي. وکیلان دا صلاحیت لري چې وزیران سلب صلاحیت کړي او د پارلمان دوه درېیمه برخه کولی شي د ولسمشر وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. ترامپ دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبرلاند ته وروسته تر دې وکړې چې د ملي امنیت په چارو کې د هغه سلاکار جان بولټن په مسکو کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د کتنې دقیقه نیټه او وخت به نن د سپینې ماڼۍ او کرملین له لوري په یو وخت اعلان شي. بولټن پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. بولټن څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره په کتنه کې د امریکا د جمهوري ریاست په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د داو په ګډون یو لړ مهمې مسلې مطرح کړې. روسیې له خپل لوري د امریکا د 2014 میلادي کال په ټاکنو کې د مداخلې ادعاوې رد کړې دي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. په دې لړ کې نن په اچ ګروپ کې سینګال له کولمبیا او جاپان له پولند سره مخامخېږي. د څلورو وړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 6:30 بجو پیلېږي. همداراز به په جی ګروپ کې انګلستان او بلجیم پاناما او تونس سره مخامخ شي. د افغانستان په وخت د شپې په 10:30 بجو دغه لوبې پیلېږي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د جرمني د فوټبال لوبډلې له جنوبي کوریا دوه ګول نو خړل او له دې جام سره مخه خو کړ. دا اول وار دی چې د جرمني د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د سیالیو دوهم دور ته تر رسیدو مخکې ماته خوري. د سویس او کوستاریکا ترمنځ لوبه 2-2 مساوي شوه. سربیا ته برازیل د 2 ګولونو په وهلو ماته ورکړه او سویډن د 3 ګولونو په وهلو لوبه له مکسیکو وګټله. په ای ګروپ کې برازیل او سویس او اف ګروپ کې سویډن او مکسیکو د دې جام دوهم دور ته لار پیدا کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن د آذربایجان پلازمېنه باکو د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې کوربه دی چې د افغانستان د سولې په اړه پکې خبرې کوي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ډېره ملي پولیس وایي له څلورو میاشتو راهیسې خپلې تنخواوې نه دي اخیستې او په دې موده کې له هټیوالو دومره پوره وړي دي چې اوس خوراکي او نور مواد په پور هم نه ورکوي.
څلور میاشتې چې مازمونه یې راځي دلته دوکاندارانو قرضداري او نور ستونزې سره دلته موجود.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي له هندي چارواکو سره د خبرو په خبرو کې دا موضوع مطرح کړی چې په ایران له لګول شوو سختو بندیزونو سره سره ښایي هند ته اجازه ورکړي چې د ایران له چابهار بندر افغانستان ته د تجارتي موادو د لیږدولو لپاره کار واخلي. دغه راز دا هم اوري چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د هیواد د ملي جرګې او ایالتي جرګو د انتخاباتو د بهرنیو څارونکو لپاره سخت مقررات ټاکلي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو دا ځل د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه اعدام څېړلې او ژوند رنګونو کې مو دا مسله څېړلې چې په خوا چې یخچالونه نه وو خلکو به په افغانستان کې خوراکي او نور مواد څنګه یخ ساتل.
وطن کې پاس سینی دي دا چې نو په غاړه بسوري جوړ کړی وو کوم مواد چې ابدما اندازه پورې خرابیدل نه سوري کنه ګرمۍ شونه لري د مرګونو کې ټول لګي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د ازل د آذربایجان پلازمېنه باکو د افغانستان د سولې د یو کانفرنس کوربه دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی به د افغانستان په استازیتوب د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې په دې غونډه کې چې نن به باکو کوربه وي ګډون کوي. دا غونډه د آذربایجان د حکومت په بلنه جوړه شوې چې په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو په خبرې کې په غونډه کې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازي هم ګډون کوي. نور جزئیات یې فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
د آذربایجان پلازمېنه باکو نن د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې د غونډې کوربه ده چې د افغانستان پر سولې خبرې پکې کیږي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویاند حکمت حجیف د هغه هیواد یو خبري اژانس ټرنګ ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د حکمت حاجی فوینه د افغانستان د حکومت د استازي تر څنګ د یو شمېر غیر دولتي سازمانونو او مؤسسو له لوري هم پلاوی ورسول شوي دي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په وروستیو کې د سیمې په کچه هڅې د پراختیا په حال کې څرګندېږي. د ازبکستان حکومت د جون د میاشتې په 13مه نېټه اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ کتنې کوربتوب ته تیار دي. د روان کال په مارچ میاشت کې هم د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان پر حالاتو نړیواله غونډه وسوه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په وروستیو کې د ازبکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته مکرر سفرونه کوي چې د رپورټونو په حواله تر ډېره حده په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي متمرکز دي. د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډله به چې نن په باکو کې د افغانستان پر حالاتو غونډه کوي په 2009 میلادي کال کې رامنځته شوې ده. د دې ډلې مخکنۍ غونډه تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې وه. د افغانستان د حکومت په وینا په ناروې کې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي اتحادیې په ګډون د نړۍ د لږترلږه 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای دور از جبید
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مده مفتن
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې د حکومت لخوا د یو اړخي زوربندې پای ته رسیدو پر مسلې له دې اړخه خبرې کوو چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر له هغه درې ورځني اوربند سره چې په افغانستان کې د سولې او امن هیلې راټوکېدلې عیاري دغه اوربند له پای ته رسیدو سره به هغه مړاوي او د افغانستان امنیتي وضعیت به بیا د ټینګ شوي اوربند د مخه حالت غوره کړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. وخت یاد ولرئ د افغانستان په وخت په دو بجو د خبرونه پیلېږي، دوه ساعته هم دوام کوي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې پرون په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس وویل چې د اختر درې ورځني اوربند وښوده چې په افغانستان کې دایمي اوربند هم امکان لري. د هغه د سفارت په مخ کې دغه راز د افغانستان د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړو هم اعتراض پیل کړی. نن دوهمه ورځ ده. د دې سوله ییز حرکت ویان وایي د امریکا ولس ته د یو لیک پر استولو انکار کوي. فرشته جلال زی له بسم الله وطن دو سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د امریکا سفارت د دوی د پرلت په وړاندې تر اوسه څه ډول عکس العمل څرګند کړی.
د امریکا سفارت مسولینو زموږ څخه څو ځله وغوښتل چې موږ چمتو یو چې تاسو سره وغږیږو، بحث سره وکړو، تاسو راځئ که موږ درسو. بیا مو ورته وویل چې تاسو اوس اوسئ رهبري شورا پرېکړه کوي په دې اړه، که چیرې ښه وګڼله بهتر او غوره وګڼله بیا به له تاسو سره وویني، خبرې به ترې وکړي. کنه نو موږ له چا سره خبرې نه کوو، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په دفتر مخ ته ناست وو له هغوی سره هم موږ نه یو غږېدلي او خبرې مو نه ورسره کړې، صرف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته مو یو لیک ولیکه.
تاسو خو به د امریکا رئیس جمهور ته هم دغسې د کوم لیک د استولو پروګرام نه لري یا کانګرس ته؟ د امریکا
زموږ د رهبري شورا غړي پر دغسې یو لیک باندې کار کوي چې د امریکا له ولس څخه وغواړي چې هغوی له خپلو استازو او له خپل حکومت څخه وپوښتي چې تاسو په تېرو اوولسو کلونو کې په افغانستان کې دا مناسبات لپاره څه کړي دي.
وطندوس صاحب، دغه پرلت چې استاسې د امریکا د سفارت تر مخې رارسولی، نور قدمونه مو څه دي؟ څو ورځې دلته پاتې کېږئ؟ بیا مو راتلونکي اقدامونه به مو څه وي؟
دلته به تر نامعلومه مودې پورې یو، وروسته بیا د ایران، پاکستان، روسیا او انګلستان سفارتونه دي. په دوه قدم کې بیا نور سفارتونه موږ په پام کې لرو. همالته به کښېنو، د هغوی ولسونه به پر دوی باندې جرګه کوو چې له دوی څخه د افغان جګړې په منځ کې د لاسونو په اړه وپوښتي. تاسو مداخله کوئ کله چې هغوی رانږدې کېږي سوله کوي، تاسو بیا مداخله کوئ یا هغوی نه پرېږدئ چې سره نږدې شي او سوله وکړي؟
وطندوس صاحب، تاسو چې د ملګرو ملتونو سره خبرې ونه کړې، تاسو ویل چې موږ خبرې نه درسره کوو، موږ خپل ږغ خلکو ته رسوو. اوس مو د امریکا سفارت ته هم دا خبره کړې ده. د یغ خواخه طالبان وای چې دا حرکت د امریکا په دغه سوي دی نو تاسو نه سي چې تاسو د دواړو خواو څخه پاتې سي طالبان به مو د امریکا حرکت ګني او تاسو به د امریکا سره اصلا خبري نه کوي دا څنګه کیسه ده
دغه شپېغان دی څه خبره ده مش په دی ویارو چې حکومت کولو مو پر طالبانو تپیا او طالبانو پر حکومت توانوي لدې څخه معلومیږي چې د جګړې هغه لوري چې هغوی په جګړه کې ګټې نغښتې دي او رسول څخه ویر لري هغوی دغه چمنه کوي دا ځل فکر کوم چې د اولس ارمانونه پر پوره کېدو دي اولس خپلو هیلو ته رسېدونکي دي موږ ځکه له ملګرو ملتونو او امریکا یا هم نورو سفارتونو له اساس خبرې نه کوو چې اولس کاله کېږي هغوی خبرې وکړي هغوی په پروګرامونو کې برخه واخیسته هغوی پروژې پلي کړې هغوی پر فیسبوک ته پوسټو لپاره مواد ومنل هغوی ټویټونه وکړل بې فائدې او افغان ولسته هیڅ ګټ نه رسولې نو ځکه موږ له هغوی څخه خبرې نه کوو دا ځل د هغوی ولسونه پر دې جرګه کوو چې لدې څخه پوښتنه وکړي
کله چې دا د پاکستان د پښتنو حرکت شروع شو د افغانانو په اروپا او په امریکا کې د دوی په ملاتړ باندې د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړل د کانګرس مخې ته ولاړل چې دوی ژغ واورېدل سي تاسو د دغو افغانانو سره چې په د افغانستان څخه د باندې وزي چې تاسو سره دغه سي د تاسو د سولې په ژغ کې کومک کولای سي څومره سم غوښتي ده
په یو شمېر هیوادونو کې د وسان زمصر اړیکه کې دي له هغوی سره غږېدلې یو هغوی چمتواله سوال دي چې زمصر په ملاتړ هلته ځړکان تر او زیاته زمصر ژغره سره بدرګه کې او هلته میش څنګه ته زمصر په اړه معلومات ورکړي چې موږ ولې د سفارتونو مخ سره غونډې یو سم ده چې هغوی به زمصر زمصر غونډه بدرګه کوي یو خبره ده چې یو شمېر افغانان لبد مرغه پر دې پرست دي هغوی تر خپل لنور سره ډیر ځاړي چې بیلګداري چې په افغانستان کې هر ورځ ناورین دي وژنې او چاودنې او ترورونه او جنازې دي خو دوی له فلسطین سره ځاړي او یا له روهنګیایي مسلمانانو سره ځاړي موږ نه وایو چې له هغوی سره دی ونه ځاړي دوی باید لومړیتوبونه وپېژني لومړیتوبونه دا دي چې باید لومړی له خپل سر او ځان څخه ور مړ کړي بیا وروسته د نورو لپاره خواخوږي وکړي او ځخ پورته کړي
د هلمند سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوستو چې د امریکا د سفارت په مخ کې د خپل اعتراض او د چل امریکای غوښتنې څه دی په دې اړه نور نظریات را سره شریکول لکه څنګه چې مو اورېدل وطن دوست وایي چې د امریکا په سفارت کې له چارواکو سره خبرې نه کوي بلکې د دغه اعتراض لاره غوړي چې د امریکا پر ولس فشار راولي چې پر خپل حکومت فشار واچوي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسېولې دي مخکې هم د ولسی حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې درې ورځې اعتراض کړی وو
زما رایه زما حق
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو
د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ډیر ژر پیلېږي د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ډیره ملي پولیس وایي له څلور میاشتو راهیسې خپلې تنخواوې نه دي اخیستې او په دې موده کې له هټیوالو دومره پورې وړي دي چې اوس خوراکي او نور مواد په پور هم نه ورکوي د نورستان والي وایي دغه ستونزې له مرکز سره شریکه کړي خو تر اوسه نه ده هواره شوې له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې ورته دعوې شوې دي نور جزئیات یې د ازادي رادیو د سیمه ییز خبریال روح‌الله انوري پر راپور کوي
د نورستان نورګرام ولسوالۍ یو تن سرتیری عبدالرزاق ته چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د څلورمه میاشت روانه ده چې ماشونه نه دي اخیستي او لامل یې ټول پولیس ګڼو ستونزو سره مخ دي
ډېر غاډ ستونزو سره مواجه یو دلته تقریبا د څلورمه میاشت چې زمونږ نه اجرا شوی ولا دې ځدی مشکل سره مواجه یو دلته دوکاندارانو قرضداري او نور ستونزو سره دلته مواجه یو د دولت نه خواهش کوي چې دلته باندې تری
د یاد ولسوالۍ امنیت قومندان لومړی څارن جمیل الرحمن وویل ټول پولیس او افسران د ماشونو د نه ورکړې په وجه قرضداری شوی او اوس ورته هټیوال هم قرض نه ورکوي. له حکومت او په ځانګړي ډول له ولسمشر غواړي چې د دوی مشکلاتو ته د پایټکي خودو لپاره دی چې څومره زر کیدی شي د بایومیټریک ډلې نورستان ته ولیږي، او که داسې نشي کیدی نو دوی ته د ماشونو د ورکولو کومه بله مناسبه لاره پیدا کړي.
شخصاً زما دو ځل ماشومان مریضانو او کور نه راغله دلته، او بس موږ بل چا نه قرض وکړو، خپل مریضان د دوام وکړو، همدغسې بل پولیس، همداسې بل یو سایمنصب، یو ساتنمن ضابط، همدغه مشکلات هر سره لري. جمهور دی هغه دې موږ د پام وکړي، موږ د خاص کر نورستان ولایت ته
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د بایومیټریک او ماشونو ستونزې تر ولسمشره رسولې.
پولیس چې د بایومیټریک نه پاتې دي، دا درې میاشتې کېږي چې هغوی ته په ټول افغانستان کې ماش نه دی حواله. د جهاتناب رئیس جمهور په خاص شفقت دا مشکل حل شوی، هغوی ته به دغه معاشات ورکول کېږي او د دې نه وروسته به دا ټول بایومیټریک کېږي. همدا اوس حیاتن د بایومیټریک ټاکل کېږي او ټولو ولایتو ته لیږل کېږي. موږ منتظر یو چې نورستان ته حیات راشي.
د یادونې وړ ده چې په هیواد کې په تیرو څو کالو کې یو شمېر چارواکو او زورواکو، خیلی پولیس، خیلی ښوونکي، خیلی معلولین، خو لنډه دا چې په هره برخه کې د خیلی مامورینو او خیلی کارکوونکو شتون او په نوم یې د بیت المال څخه په میلیونونو افغانۍ ویستلو ولسمشر غني دې ته اړ کړ چې د ټولو دولتي مامورینو او عسکرو معاشونه د بایومیټریک څخه وروسته د بانکونو له لارې اجرا کړي، څو پرې د پریمانه اداري فساد او د بیت المال د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي.
و مردل چه په نورستان کې یو شمېر پولیس شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستي او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې هیله چې لوړپوړو امنیتي چارواکو په تېره بیا د کورنیو چارو وزارت چارواکو د دوی دغه ستونزې اورېدلې وي او د هواري لپاره یې مټې راونغاړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله د افغانستان ولسمشر اشرف غني لیکلې ده. ولسمشر غنی لیکي د افغانستان په 3.5 میلیونه خلکو کې نیمایي هغه ځوانان دي چې شایي یو ورځ هم سوله نه ویلیدلې. د ښاغلي غنی په وینا 8.5 کال افغانانو په زړونو کې سولې ته هیله لرله، پر شونډو یې دعاوې ورته کولې، او اخیر د جون په 15مه دا دعاوې له اوربند سره د لنډ وخت په مخه مستجابه شوې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې 3 ورځې افغانان سره متحد شول او د سولې ټینګېدو ته خوشاله وو. د ښاغلي غنی په باور د افغانستان جګړه نور باید پای ته ورسی شي، او د سیمې او نړۍ هیوادونه هم باید د افغانستان له سولې او ثبات ګټه واخلي. فارن پالیسی هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه خبرونه لیکي چې دا ګران ښکاري چې طالبان دې د خبرو میز ته راوستل شي. دغه خبرونه لیکي د اختر په 3 ورځو کې اوربن شهید د ولسمشر اشرف غني هغه مخالفان چې پخوا یې د سولې لپاره وارلمخه شرطونه ایښودل کمزوري کړي، او افغان ولسمشر ته یې په عامه سطحه او سیاسی کچه حتی د سختو خبرو لپاره زیات ملاتړ ور په برخه کړی دی. د خبرونه په باور د طالبانو قمندانان هم تر اوربند وروسته پر خپلو وسلوالو یو ډول بی باور را شوی دی. خبرونه بیا په دې برخه کې تر اوربند وروسته د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي چې پولیسکونو افغان امنیتي پوځیان پکې وژل شوی دي. خو فارن پالیسی لیکي که چېرته طالبان د پخوا په څیر بیا په خپلو بریدونو کې ملکیان په نقشه کړي، نو شاید ډېر ژر د عوامو نظر بدل شي. خبرونه وړاندې لیکي کابل غواړي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. طالبان بیا وایي چې له امریکا سره خبرې کوو، او هغه وخت له کابل سره خبرو ته کښینو چې بهرني پوځیان وتلي وي. واشنگتن بیا د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او له طالبانو سره په رسمي ډول خبرې نه کوي. فارن پالیسی بیا لیکي چې له افغانستانه د بهرنیو پاتې ځواکونو د وتلو سمدستي پلان هم نه تر سترګو کیږي. خو خبرونه لیکي چې په روسیو کې امریکا د سولې د خبرو په برخه کې خپله پالیسی نرمه کړې ده، او د جون په 14مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې واشنگتن دې ته چمتو شوی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، اسانتیاوې ورته برابرې کړي او برخه پکې واخلي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکه هیلی چې له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلي ته تللی وایي پر ایران لګول شوو سختو بندیزونو ته په پام سره په دې کار کوي چې هند ته اجازه ورکړي چې د ایران له چابهار بندر افغانستان ته د تجارتي موادو د لیږدولو لپاره انکار واخلي. د نیکه هیلی د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د فرشته جلازی په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکه هیلی ویلي حکومت به پر دې چې هند د ایران له یوه بندره افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره د استفادې اجازه ولري کار وکړي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي پرون په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د نورو مسئلو تر څنګ د چابهار پر بندر افغانستان ته د صادراتو په اړه خبرې ورسره وکړې. د ایران د چابهار بندر د هند، افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو ترمنځ د تجارتي مالونو د ارزانه انتقال لپاره حیاتي اهمیت لري. د افغانستان، هند او ایران ولسمشرانو تیر کال د دې بندر لومړی برخه پرانیستله او د هند 110,000 ټنه غنم چې افغانستان ته د مرستې لپاره ورکړي وو د دې بندر له لارې نیمروز ته ورسېدل. د نیمروز والی محمد سمیع له ازادي راډیو سره په مرکه کې بیګا وویل چې پر ایران د اقتصادي او تجارتي انزوا د کړۍ تنګیدل پر هغو اقتصادي او تجارتي امکاناتو چې د چابهار بندر فعالیت په افغانستان او ټوله سیمه کې د سوداګرۍ د ودې لپاره رامنځته کولای شوای منفي اغېز کولای شي.
واقعا بندر چابهار یک بندر است که ما میتونیم
واقعا د چابهار بندر داسې دی چې موږ کولای شو چې د بریښم د پلل لارې تجارتي مواد د هیوادونو نورو برخو د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر کړو. د دې بندر په مرسته ویلای شم چې نیمروز به زموږ د هیواد اقتصادي قطب سي او کچېری پر دې بندر د موادو لېږد او رالېږد بند سي پر موږ به واقعا منفي اغېز وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې میاشتې په اتمه نیټه له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې وه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره سم هغه اقتصادي بندیزونه چې د امریکا د متحدو ایالاتو لوري د ایران د تیلو پر صادراتو او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د 2015 میلادي کال د موافقې پر اساس لري شوي وو پر حال شول. د نیمروز والی د ایران او امریکا ترنګلو اړیکو ته په اشاره وویل چې تر اوسه د ایران یا هند چارواکو د چابهار بندر د فعالیت په اړه له دوی سره د اندېښنې وړ خبره نه ده شریکه کړې. خو د رویټرز خبري اژانس په حواله امریکا خپل ټولو متحدانو ته ویلي چې لږ تر لږه د ایران د تیلو وارداتي بند کړي. د امریکا په خارجه وزارت کې ول وړد په ډیپلوماټ چې نوم یې پر ساتل شوی رویټرز خبري اژانس ویلي چې امریکا شاید د نومبر تر میاشت وروسته په دې برخه کې هیڅ ډول استثنا په پام کې ونه نیسي.
د ایران چابهار بندر د افغانستان لپاره له دې پلوه هم ډیر مهم دی چې د دې هیواد ډیر اتکا پر پاکستان کمیږي. هغه هیواد چې راتلونکي جولای میاشت کې به د عمومي انتخاباتو شاهد وي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد د ملي جرګې او ایالتي جرګو د انتخاباتو د بهرنیو څارونکو لپاره بیا سخت مقررات ټاکلي. دا مقررات به د نړیوالو څارونکو او خبریالانو کار له خنډ او محدودیت سره مخامخ کړي. نور تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
نړیوال څارونکي او د رسنیو کارکونکي به چې غواړي د پاکستان د راتلونکي میاشتې انتخابات وڅاري له سختو مقرراتو سره مخامخ شي. د جرمني خبري اژانس وایي د مقررات په داسې وخت کې خبره شوی چې راپورونه وایي د پاکستان پوځ غواړي چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند په پارلمان کې د اکثریت له ترلاسه کولو او وخت رسیدو راوګرځوي. د پاکستان د انتخاباتو څارونکو حکومتي ادارې یا د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وویل ک بهرنیو څارونکو او خبريالانو د دوی د مقرراتو سرغړونه وکړه نو ویزی به لغوه یا کینسل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون څارونکو ته اعلان کړی چې د پوز د اجازه پرته د پاکستان کمیسیون ته د تک هڅونه کړي. د دې معنا دا ده چې نړیوال څارونکو به په آزاد ډول انتخابات څارل نه شي. څارونکو ته ویل شوی چې د پاکستان د انتخاباتو په اړه خپل راپورونه او څېړنې تر خپرولو مخکې د کمیسیون ته ورښکاره کړي. په پاکستان کې یو شمېر خلک له ګوندونو او د هغوی له شعارونو مایوسه شوي دي. ټاکل شوی دی چې د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15 نیټه وشي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان پوز چې د دغه هیواد د تاریخ په نیمایي دوره کې واک په مستقیم ډول په لاس کې لرلې دی او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ترمنځ اختلاف زیات شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د زلبمو څاروان اسمت څاروان زما همکار د فضایی څېړنو له وروستیو پرمختګونو خبر کړی.
د جاپان یو ستور بیړۍ لمځکې 300 میلیون کیلومتر لري په فضا کې یوې تیږې ته نږدې شوې ده. د جاپان د فضایي تحقیقاتو اداره وایي که د دې سترې تیږې نمونې یا سمپلونه واخیستل شي، ښایي د شمسي نظام د رامنځته کېدو او د ژوند د لومړنیو پړاوونو په اړه معلومات ترلاسه شي. د جاپان کوچنی ستور بیړۍ چې هایو یوسانو بیشي له درې کاله سفره وروسته د دې تیږې 40 کیلومتر ته رسیدلې ده. پر دې تیژه ری یوګو نوم ایښودل شوی دی. د معلوماتو پر اساس په ری یوګو ډبره کې زیاته اندازه ارګانیک یا عضوي مواد او اوبه شته چې د ژوند منبع ګڼل کېږي، او ساینس پوهان هیله لري چې د دې ډبرې نمونې به زموږ په خپل مځکه کې د ژوند د پیل په اړه معلومات راکړي. ری یوګو جاپاني کلمه ده چې معنا یې د شامار معنی ده. د هغه په تصویرونو کې شودل کیږي چې لوړې ژورې لري. د شامار ماڼۍ په لرغونو جاپاني افسانو کې د سمندر په تل کې یو ماڼۍ ده. دا سفینه چې د یو فریج یا یخچال همره ده، د لمر په انرژي چلی شي او په راتلونکو میاشتو کې پر دې ډبرې کښینی څو داسې نمونې ورڅخه واخلي چې د ژوند د سرچینې او پیلامې په اړه معلومات ترلاسه شي.
او سمیا زلبیا پامو کړی دی سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د هلمند سولې د ولسی حرکت غړي د خپل غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولست سر خلاصي لیک استوي. د حرکت پرون د په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته خپل اعتراض پیل کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکي هیلي چې له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلي ته تللې وایي پر ایران لګول شوو سختو بندیزونو ته په پام سره پر دې کار کوي چې هند ته اجازه ورکړي چې د ایران له چابهار بندر افغانستان ته د تجارتي موادو د لیږدولو لپاره کار واخلي. د نیمروز والي وایي په یو کال کې 6 ټنه مخدره مواد سوځولي دي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنګټن واچوله. د ایران د پارلمان نږدې 2/3 برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د دغې کتنې د مقدماتي امادګیو لپاره مسکو ته تللی پرون وویل چې په دې اړه به کرملین او سپینه ماڼۍ نن اعلان وکړي چې ولسمشر پوتین او ډونالد ترامپ به چیرې او کله سره ګوري. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سنګال له کولمبیا، جاپان له پولند او دغه راز انګلستان له بلجیم، پاناما له تونس سره لوبې کوي. پرون هم د غلوب په ترڅ کې څلور مسابقې تر سره شوې. په ای ګروپ کې برازیل او سویس، او اف ګروپ کې سویډن او مکسیکو د دې جام دوهم دور ته لاره پیدا کړه. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونو دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو. د ژوند رنګونو د وبخې د جون په شیبو کې ونیس پروګرام کې مو دا مسله څېړلې چې له یخچالونو مخکې خلکو په افغانستان کې خوراکي او نور مواد څنګه یخ ساتل.
وطن کې پاس چینی دی، دا چینو په غاړه به سوری جوړ کړی وو. کوم مواد چې ابد مو اندازه پورې خرابېدل نه، سوری کنه ګرمایشونه لري، د مرګ باندې ټوله لګي.
قطر دی پروګرام مخکې د اساسي بشري حقوقو نس پروګرام ته خوښ شي چې د ظلمو د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه سلوک او د بندیانو د شکنجه د اداو مسله چړلې ده.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو ده او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 3.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشر حقوقو لخوا د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په اړه د ورستي راپور په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، ښه راغلاست.
مننه عارف صاحب، زه خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې ورستۍ کې که د دې راپور په اړه
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کال د هغه حادو بشري موضوعاتو په اړه چې له بشري حقوقو سره ارتباط لري خپل څېړنې کوي او د هغوی راپورونه نشي افغانستان دولت ته او نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي. چې په همدې هکله تیر کال هم مونږ یو لدارې کال د 1996 کال کې هم مونږ یو تحقیق وکړ د شکنجې په اړه باندې، یعنی د افغانستان د سلب ځایونو کې د شکنجې د موجودیت په اړه باندې مونږ یو ملي تحقیق تر سره کو او دغه تحقیق او راپور منشر کو. چنن په دغه راپور په اړه باندې مونږ بحث کوو. اول مخکې له دې چې د راپور په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې د شکنجې او نورو ناوړه توهینونو لکه ظالمانه مجازات او غیر انساني چلندونو څخه خلاصون د انسانانو له اساسي حقوقو څخه شمیرل کیږي او هیڅوک نسی کوي چې د دوی کرامت انساني کرامت ته توهین او تحقیر وکړي او دې سره غیر انساني چلند وکړي. او دا حق په ملي او نړیوالو اسنادونو کې هم پرسمت پیژندل شوی دی او پر هغوی به د هغوی په بی قید او بی شرط رعایت باندې ډیر زیات ټینګار شوی دی. یعنی دا حق هغه حق دی چې په ټولو قوانینو کې، یعنی هم ملي قوانینو کې او هم نړیوال قوانینو کې په رسمیت پیژندل شوی دی او ټول هغه مازفین دی یو دولت چې دی د افرادو د دې حق د پلی کولو پاړه باندې مسول پاړه کې مسول ګڼل کیږي او لځکه د افغانستان دولت هم دا حق په خپل قوانینو کې په رسمیت پیژندل شوی دی په دې چې د افغانستان دولت هغه ټول نړیوال اسنادونه لکه د شکنجې د ممنوعیت کنوانسیون او مدني او سیاسي حقوقو نړیوال کنوانسیون دا کنوانسیونونه منلي دي او په اساسي قانون کې د دې کنوانسیونونو پر رعایت باندې ټینګار کړی دی. نو له دې لحاظ مونږ وایو سو چې د شکنجې ممنوعیت هم په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی دی او د هغې مرتکبین چې هر چیرته وي او لاملان چې هر چیرته وي باید مجازات شي. دا راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیر کال کې نشر کو، په دې راپور کې مونږ هغه نه تنها دا چې هغه ټولې قضایي چې کمیسیون ته راجه سوي د شکنجې په اړه باندې مونږ نه تنها هغوی ته انعکاس ورکړی دی، بلکې د افغانستان دولت هغه تلاشونه او هغه کارونه چې د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې په تیر کال کې سرته رسولی دي او دا چې آیا دا هغه تلاشونه چې د افغانستان دولت کړی دي مؤثر او کافي ګڼل کیږي د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې او کنه ګڼل کیږي. او د افغانستان بشري حقوقو خپل هغه مشخص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کړی دي چې د هغوی په اساس باندې کوي چې دوی د شکنجې د څخه د ممنوعیت په مبارزه کې له غنا استفاده وکړي. نو په دې راپور کې مونږ د دې انعکاس ورکړی چې په تیر کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې تقریبا د شکنجې مرتبطې نه اویا قضیې ثبته رسېدلې دي، چې دا نه اویا قضیې د 1995 کال سره په مقایسه کې کموالی ښیي. یعنی په 1995 کال کې په کمیسیون کې 102 قضیې ثبت شوې ولې او په تیر کال کې 19 قضیې، یعنی 22 سلنه کموالی د شکنجه د قضایي او پاړه باندې خي ام اکدام مقایسه کول نور کلو سره یعنی چې حق قضایي کمیشن تل دی لسونی ویم کل سخرا جي سوي دي په دې قضایي کې اکثرا کله کمال راغله یو کله هم زیاتوله یعنی یو کله موږ د دې شایدو چې د قضیه کمی سوي دي او یو کله هم د دې شایدو چې د قضیه بیرته زیات شوي لکه په دې لسو درې نیویم کال کې موږ د دې قضایي او د زیاتوالي شاهد چې کمیشن ته په دې لسو درې نیویم کال کې درې سو پنځه قضیه د شکنجه پاړه باندې راغلي ولی سبت شوي او مستند شوي ولی اما مثلا په دې لسو یو نیویم کال کې دوه اویا قضیه موږ درلودلې دې لسو دوه نیویم کال کې موږ درې اویا قضیه درلودلې او همدارنګه په 1950 نیویم کال کې وصول دوه قضیه او دغه د کال کې شپږ نیویم کال کې بیا هم په دې قضایو کې کموالی راغلی وو یعنی نوې قضیه کمیشن کې ثبت شوې دي او بررسي شوې.
ډیره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپل خبر کې اشاره وکړه چې د شکنجې د قضیو په شمیر کې نسبت تیر کال ته یا نور کلونو ته کموالی راغلی دی. د لا مخنیوي لپاره د افغانستان حکومت ته څه کول پکار دی؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې پر دې چې د افغانستان بشری د افغانستان دولت هغه نړیوال کنوانسیونونه چې د شکنجې په اړه باندې دي هغه یې تصویب کړي دي او هغه یې منلي دي او په اساسي قانون کې هم د هغوی پر رعایت باندې تاکید کړی ده. نو په دې لحاظ مکلف ده چې هغه مشخص راهکارونه ولري د شکنجې څخه په مبارزه کې او د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې. او له نیکه مرغه باید وایي چې د افغانستان دولت په تیر کال کې په تقنیني بخش کې البته بعضی مشخص او موثر راهکارونه درلودل لکه څنګه چې د شکنجې د ممنوعیت قانون په 1995 کال کې تصویب شو چې دا د افغانستان دولت هغه اراده خي چې د افغانستان دولت د نړیوالو اسنادونو د رعایت په برخه کې لري او دا هغه ترڅنګ باندې د جزا نوې کوټ چې تصویب شو په هغه کې شکنجه جرمنګاری شوی ده او د غیملانو ته مشخص مجازات تعین شوی دي. د هغې ترڅنګ باندې د شکنجې د ممنوعیت د قانون د 11مې مادې په اساس باندې د شکنجې د ممنوعیت کمیسیون تشکیل شو چې د هغې ریاست د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر صف سیما سمر په غاړه باندې لري او د دې کمیسیون هغه اساسي وظایف هم دا د افرادو د انساني کرامت ساتل او د شکنجې د قضایي او بهتره څېړنه او د هغوی راپورونه دولت وړاندې کول دي او د ازادي د سلب ځایونو څخه څېړنې دي د شکنجې د تثبیت لپاره. همداسې دغه د دې کمیسیون تشکیلول او د دې قوانینو رامنځته کول هغه مثبت راهکارونه دي چې د افغانستان دولت د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې په تیر کال کې درلودلې دي. اما باید وایو علاوه د دې چې یعنی هغه تقنیني کارونه چې په دې اړه باندې شوي دي بیا هم د په عملي عرصه کې که موږ وګورو داسې خاص راهکارونه د افغانستان دولت نه دي درلودلي د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې لکه څنګه چې زموږ د راپور ښیي چې په تېر کال کې شکنجه د وزارت داخلي کې یعنی د پولیسو په ارګانونو کې او په امنیت کې شتون درلودله چې ډیری فیصدي یې زموږ په راپور کې راغلی دي چې پولیسو کې شکنجه زیاتره ده او بیا په دوهمه ګڼه کې په ملي امنیت کې او بیا په دریمه برخه کې په اردو کې دا شکنجه اوس هم شتون لري او اکثرا د پولیس او یا هم ملي امنیت له افرادو څخه د اقرار د اخیستلو په خاطر باندې او یا هم د نیولو په وخت کې اکثرا افراد شکنجه کوي او یا هم که چیرته دوی کوم چا باندې شک ولري او یا هم د هغه ګمان په اساس باندې چې دوی لري باوجود دوی چې د افرادو جرمونه ثابت شوي هم نه وي دوی هغه شکنجه کوي د دې لپاره چې خپل کار ساده کړي. نو دې ته پکار ده چې افغانستان دولت په عملي برخه کې هم کوشش وکړي چې هغه لازم راهکارونه رامنځته کړي لازم پالیسي منځته راوړي سیستمونه منځته راوړي تر څو دوی وکولی شي په ښه توګه له شکنجې سره مبارزه وکړي. مثلا باید کوشش وکړي چې د افغانستان پولیسو ته او د امنیت کارمندانو ته او اردو ته هغه مشخص راهکارونه ورزده کړي چې دوی وکولی شي د هغې په اساس باندې جرم ثابت کړي او دې ته ضرورت نشي چې دوی د شکنجې په اساس باندې له مجرمینو څخه یا محکومینو څخه اعتراف وکړي.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوان
آزادی
خزینه پر اجازه کومر کې چې دوی تاسو تذکره
وکړي دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه زمون په مرکب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو صحیح لاره او مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلاست د شکنجه د مخنیوي لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه سری
هغه پیشنهادونه د دې چې اول خو موږ د افغانستان له دولت څخه د پیشنهاد لرو چې باید کوشش وکول سي چې د ملي امنیت پریاستونو کې د وزارت د وزارت داخلي کې او د دفاع وزارت په هغه اساسي او کلیدي پوسټونو کې هغه خلک ونګ مارل شي چې هغوی د شکنجې په کولو باندې تورن دي او یا هم د هغوی په خلاف شکایتونه شتون لري. باید کوشش وکړي چې هغه خلک په دې اساسي او کلیدي پوسټونو کې وګ مارل شي چې هغوی واقعا د دې موضوع سره یعنی د شکنجې څخه د ممنیت په اړه باندې یو قوي اراده ولري. دوهم وړاندیز د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نهادونو او د ارګانونو ته داده چې کوشش وکړي چې خپل ټول کارکونکي په ځانګړي توګه هغه کارکونکي چې د تورنو او شکمنو کسانو سره سرکار لري هغوی ته د شکنجې په اړه معلومات زیاتر وکړي او هغوی ته هغه مشخصي آموزشي برنامه دایره کړي تر څو هغه وکوي سي چې هغه موثر کارونه زده کړي دغه په اساس باندې او وکوي سي بهتره توګه هغه جرایم تحقیق کړي او شکنجې څخه استفاده کم کړي. او دریم دا چې کمیسیون له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې د نافذه قوانینو له مخې د شکنجې قضیو ته په جدي توګه دګي وکړي. همدارنګه د لوی سرانلی څخه مونږ د غوښتنه کوو چې د قضیه شکنجه قضیه په جدي توګه باندې وسړي او د هغې لاملان عدلي او قضایي ارګانون ته وسپاري. او بل پیشنهاد د کمیسیون د عدلي وزارت ته ده چې د عدلي وزارت څخه غوښتنه کوي چې د شکنجه د منع په حق له د ملګرو ملتونو د سازمان سپارښتنه پلي کړي او د هغو سپارښتنه د پلي کولو لپاره واضح برنامه منځته راوړي. او د ملي امنیت څخه زموږ غوښتنه ده چې د محکومینو متهمینو او مزنونینو وکیلانو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ماکلینو سره په هغه مشخص وخت او هغه وخت چې قانون ورته ټاکلی ده وګوري او کوشش ونه کړي چې قانون په خپل لاس کې ونیسي او تر څو چې د دوی خپل زړه وغواړي چې د دوی تحقیق په هغه خپل موده کې چې دوی ځان ته تعینوي بی له دې چې قانون په نظر کې ونیسي او بالغو بیا د مزنونینو متهمینو کورنیو ته یا مدافع وکیلانو ته اجازه ورکوي. نو دوی باید دا کارونه کوي او کوشش وکړي چې قانون پلي کړي په خپلو اداراتو کې او وکیلانو ته اجازه ورکړي چې په هغه مشخص وخت کې له خپلو ماکلینو سره وګوري.
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
رونو دوستانو په سلامونو مو هر کلی کوم. په خوا چې یخچالونه او نور ورته وسایل نو خلکو د څخلو وبو خوړو څه ډول ساتل
وطن کې پاس سینې دي دا چې نو په غاړه به سوري جوړ کړی وو کوم مواد او ابدمه اندازې پورې خرابیدل نه سوري کنه ګرمای شونه لري د مرګ باندې تونه لګي
ل کوم دودیزو طریقو کار اخیستل کیدو
چاټه ویل د سرګرد چاغه غونډه و دا په یغ ذکر دې به ورته وکنه پغه کې به کې خود له به پغه کې به وا چول دې ته چاټه ویل
پخري شه معمولا په ګرم منځ کې وو کې نو به په یو لوخي کې چول لوخي منځ کې به په خپل د خواړه کې خود
نن په همدې حق لا غږیږو. یو ځل بیا مو هرکلی کوو. دا خپرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې زه یوسف زدران درته وړاندې کوم. په پیل کې اورو چې خلکو په پخوا زمانو کې د څښلو اوبو په کومو شیانو کې اچولې تر څو سړې پاتې شي. بیا دغو کسانو خبرې اورو چې پاتې شونې خواړه به یې څه ډول له خرابېدو څخه ساتل. په آخر کې مو دا موضوع په مرکه کې هم څېړلې ملتیا مو وکړې.
درمن اوریدونکو، بشر د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه په دې فکر کې دی چې د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره خواړه او اوبه پیدا کړي، بیا داسې وساتي چې روغتیا ته تاوان ونه رسوي. په تیر وختونو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ابتدایي بڼه درلوده، همداسې د خوړو او اوبو ساتل هم په دې ډول نه و لکه اوس چې دي. خلکو په عنعنوي او دودیز ډول د خوړو او اوبو ساتلو لپاره بېلابېلې طریقې تجربه کړې وې. چاټې، منګي او ځینې نور شیانې د اوبو لپاره کارول. له چینو، څاګانو، ویالو او دیونو له سوري نه د خوړو ساتلو لپاره استفاده کوله. دا چې په څه رقم په خبرونه کې به واوري. په فایل کې د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې نیکه کیسه ورته کړې چې دوی اوبه په چاټې کې ساتلې.
داسې ګرده چاغه غونډه و دا په یغز کې زی به ورته وکنه پاغه کې به کې خوله به پاغه کې به اوبه چولې دې ته چاټې ویلې. چاټې ډېر چاغه ده لکه باز خلکو ته چوي داسې غټه لکه چاټې غونډه. دا چاټې دا چاټې نه خسته شوی چاغم چاغه جوړ او په ډېر اوبه به خسته په
د منګي کارول چې اوس هم دود دی اکثر خلکو به په لرو پرتو سیمو کې اوبه پکې ساتلې. د خوست اوسیدونکي جاوید وایي چې د دوی په کور کې ډیر پخوانی منګی لا هم شته. دوی اوبه پکې اچوي او څښي.
په داسې ځای کې به د ژای او منګی خوده چې یعنی مطلب هوا به یخه وه، سیوری به و. بعضې منګیو نه به ګرچاپیره ده چمن توک کنه د یخ دپاره. اطرافو کې اوس هم دغه کار کېږي. همدا منګي کې اوبه ساتل کېږي، اوژي کې اوبه ساتل کېږي. خوندور هم دی او یخ هم دی. خپله خاورین لوښی چې دی چې څه رقم شاید کې دی یعنی نارمل ساتي. اکثر رقم چې اوبه خپله د منګي ته اچولې دي په هغه رقم خوند کې پوتې کېږي. اوبه طبیعي خوند لري.
روزو دې چې په مخکې زمانو کې به خلکو خواړه څړول ساتل. کوچای ترکی وایي چې دوی اوس هم برېښنا او نور وسایل نه لري. له نیکونو څخه د یو ډول لوی دیګ مانند شي جوړول چې له لښتو څخه رغیږي ورته په میراث پاتې دی. اوس هم په مخ کې خواړه ساتي.
لکه په بازار کې داخله جال جوړوي نه همدغه جال غونې به دغه یو لس پنځه لس لښت به سر راوپېچلې سره سودا به مو ورته وایي. دا سودا به څه غټوله لښتوله بلجې لنډوله بلجې دغه د تاکانو د ونو پاڼې کې پرتې ولې او بلجې به اوبه ور باندې اچولې او بلجې به شمال وواله په خپل بسړس وله او بل به بیا تر یو سوري لاندې پرته وله. به کله کله کم دیګ پاته سو کوم کتغ به پاته سو مثال بینډۍ د سینور شان پاته سولو نو بدی راواصلې پم دی کې به کې خو دا بسلې پاته سولې دا دیګ ورته خرابېدای نه بیرته به لګرم کو اما غ دیګ به ډیر سلامت او ډیر صاف ته پاته کېده یعنی خرابېدل به نه سر د خوړم. نو د دې به و د خپل دیګ و د خپل سعودي ته نظر و چې پر دې باندې مو یو څه وبو شندو ځکه چې کبل چا پر شندلې ویم خو د دې دغه عادت ګرځېدلې و پر دې شپه نه وبو شندلې تر څو د خوړ سره پاتې شي او د سودا سره پاتې شي.
په لوګر کې به بیا خلکو پاتې شونې خواړه په یخوبي کې ساتل. په دې اکله مو د یاد ولایت له اوسیدونکي خطاب څخه پوښتلې دي.
یو یخوبي چې اوبه پکې اچول کېږي یو خواړه پکې ساتل کېږي په دوی کې به کېښودل زیاتره بیا دغه غوښې بیا به دا داسې څا په زوره څا دی کې به ټوکرۍ په پړي کې به زوړنه کړي کې به دا غوښه کته کړه کته به هغه څا کې زوړنه کړي. درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې هغه د اختر پې تېرې شي هلته به په څا کې ساتلې ده. قطغ به ډېر څو دغسې به خلکو کول په سولته به کېښودل یا به دې یخونه د ګودر لغواړې به شي کېسه ګودر کوټه نږدې یا باغ او باغچه نږدې په یخ کې به خدل یا په خوري وخت کې کېده فکر کړی دا کوټې به د سیوا کړکې درلوده یوا یا دوا دا کړکې به زیاتره شمال ته ورکړې په دوغه کې به کې خدل هغه نو یخ هوا په پیلګېدل هغه کوټه به ټوله سورې رو شانداز ورته وای په دوغه کې به ساتلو تر څو دا خراب نشي.
زینو خلک به بیا زمکه غو چوله ریګه پکې اچو بیا یې حالت دې د ساتنې لپاره کې خوده د ترخیب له وسونکو حاجی نه په دې اکله وای
دا ګلی لوخي به کولالی ورته ویلې کټې به کټه کټې به او هغه د شپې به خواړه پخ کړیو نو هغه مصرف شوی مصرف متبقی به په کټو کې واچول کټو په یو سیږي ځکه یو څه بل ځای جوړ کنه دا یو لږ باندې هغه ځکه بنامو یعنی هغه لږ ځای بنامو زمکه به وکنه لا کټو به کې خوځل هغه توام نه خرابو یعنی پپونا کې نه کاوه مزه نه بدلېدل او نه خرابېدل. اته تسبیح کوي
چوروا ده یا وخت د یو ورځې قطر چې دی هغه منځه به پرې کودلې اریک هغه نورمال ساته نه به خرابېده پر نه کې مستې پام دغه شکل کې تروې نشي ګرمي ده نو په داس یخ ځای کې کټو ساتلې په دې کې نه ساتل کی ارمنې شان نو کټوې وي.
په خوړو او اوبو سربیره میوه هم که په مناسبه طریقه ونه ساتل شي خرابیږي او بیا د استفادې وړ نه وي. د کاپیسا اوسیدونکی حقمل وایي چې د دوی په کلي کې اوس هم یخچالونه نشته. دوی انګور په کنګینه کې ساتي.
په کومې سیمه کې چې مونږ ژوند کوو هلته اوسېږو لکه شمالي سیمه کاپیسا او پروان ولایتونه دي ګودامان سیمې دي هلته یو څه چې له پخوا نه د خلکو کې رواج په توګه پاتې دی او اوس لا هم زور اخیستی ډېر شوی دی. یو څه دي چې یو خټین شی جوړوي دغه شی چې دوی جوړوي دوی په نامه د کنګینی جوړوي دا له خټې نه جوړېږي څه مواد که نور سور سره ګډ کې اصلي دا د خټې شی دی فقط ډېر په ساده توګه باندې یو دوه کاسې غوندې جوړې کړي سره خوله په خوله کې وینه خلی کله چې هوا نه ورداخل کېږي د ما د عمر نه مخکې دا کنګینه په دغو سیمو کې رواج وه او اوس هم دوام لري لا ډېرې شوي دي.
د علوم اکیډمۍ پخوانی علمی غړی پوهان استاد رازقي نړیوال هغه څوک دی چې اوس هم په پخوانی دودیز ډول د خوړو او اوبو ساتل خوښوي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې ورته غوښ شي.
لوخی د اوبو چې شو لوخی دی خومنه وته ویلې دیګونه او ګیلې دیګونه البته خاورین دیګونه خاورین کوزی وی کندولی استعمالول کټوري استعمال چې کټوري یو قسم دی او کندولی د لرګینو دغه نه خور جوړ کټوري چې هغه معمولا ګیلیو د دې نه به استفاده کول دا چې به اوبو به مثلا په ست ترتیب باندې دوی یخ ساتلې دا د دې لپاره مشکله و.
کوم وسایل نه کار اخته
مته د خوراکو به د عادي اوبو نه ساتل دونه ضرور نو هغه په دغه دیګونو د نور کول مګر د سکول اوبو چې معمولا دوی به په غټو خومونو کې یا په غټو منګیو کې چې هغه به د ځمکې په داسې یو ایسا کې د کور ښخول چې هغه به لږ مرتوب وو او په خپله دا اوبه چې به یې په دا منګي کې دا خوم کې اچولې د دې نه به هم اوبه خواب شاته دغه کېدل د ایسا به هم دې څه کوله دا به لمدېدله او نامناکه کېدله به بلاخره تر یو وخته پورې. همدارنګه که چېرته به واورین وخت و په واورین وخت کې نو واورې به مثلا را جمع کولې د شولو دا ګیا به یې تتاووله
دا واورې به څومره وخت ساتل کېدله؟
واوره معمولا تر هغه وخت که هوا بخوا تر ډیر وخت پورې که هوا بخنه و تر ډیر وخت پورې دوام نکو مگر دوی به کوشش کو په داسې ایسه کې دا واوره وساتي چې هغه هلته تودوخه ونه وي او لمر په هغه ځای باندې زیات ونه ځلیږي او بلکې همیشه په سوري
په دغه واوره کې به یوازې د څښلو اوبه ساتلې که نور شیانم؟
نور شیانو کې لکه د پخلي په حساب کار وکړمه د پخلي په شیانو هم دغه ساتل مګر پخلي شیان معمولا په ګرمو منطقو کې د ډیر وخت پورې نه ساتل کېدل. کورنۍ به کوشش کو چې خپل خواړه کم پاخه کی دونه پاخه کی چې په وخت باندې دی وخوړل شي که چېرته به خوړل نه شو او د بل وخت لپاره پاتې شو اوبه به په یو لوښي کې اچولې چې هغه لوښی به غټو او هغه لوښي منځ کې به په خپله دا خواړه کېښودل منځ ته په بعض ځایونو کې به لږ ډېر ساتل کېدل چې هغه به روانې اوبه به وي په روان اوبو کې به مثلا دغه خواړه چې هر څه وو که د مثال په شومړۍ به وي ماسته به وي دغه کټۍ به کلکې وتړلې په پوړي پورې او هغه د ویالې په یوه غاړه به دغه دغه به په ویاله کې خوشې کړه نو هغه ویالې په اوبو په منځ کې چې هغه به روانې اوبه وي یخې به وي په هغې کې به د ډېر وخته پورې هغه یخې ساتل کېدلې چې اوس هم په کمو ځایونو کې چې دغه شانې روانې ویلې موجود وي د دې شیوې نه استفاده کوي.
نو هره دقه خو څوک هغې دیګې ته درېدلی نه سوای کنه ماشومانو لاس نه ور وړ
نه ماشومان خو ویلو نه لري ساتل کې ځکه ویلې به ژورې لوېدلې نو پلار مور به ماشومان نه پرېښودل په دغه ویلو کې ولمبي هغې تغې شي
بل چا به هم یو دی بل دیګ نه
نور دی خو مخصوص د کورنیو پورې وي دا ویلې داسې نه وي چې عامې ویلې وي او هغه دا دغه ویلې چې به د کومې کورنۍ پورې تعلق لره دغه ویلې چې د کومې کورنۍ د منځه تېره شو هغه به استفاده کړه.
استاد که اوس له خپلو خاطرو را ته وایي آیا کله تاسې هم په دې طریقه چې په خپرونه کې مې یادې کړې خواړه هم ساتلي دي؟
که د پخوا نه سسې نظر وکړو فعلا هم د کړي وغټه ویله دی د سیمې وغټه ویله ده چې دغه ویله په غاړه باندې مثلا زما د یو وراره کور دی او دا وراره معمولا خواړه په دغه شیوه باندې ساتي چې زه هم مثلا کله کله چې راشم د دغه شان خوړو نه استفاده هم کوم او هغه د مسمومیت نه پیدا کوي.
دا و د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې الله مومل.
پٹک پہ جندما